آزاده پاتسپوک
در امواج آزادی.
احمد شیبریم هر کلی موکوم. موضوع مو د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې کې د افغانستان مسله ده. د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلې کې سش کال د افغانستان مسله لشتر سرګو کیږي. په دې غونډو کې تر ډیره د اوکراین او غزې پر جګړو بحثونه روان دي. د 2001 کال د سپتمبر له 11مې وروسته به د ملګرو ملتو په غونډو کې پر افغانستان ډېرې خبرې کېدې. تر دې مخکې بیا د 80مې میلادي لسیزې په وخت چې شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی و، د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلې کې یوه توده مسله افغانستان و. د سش کال په غونډه کې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په خپله وینا کې افغانستان ته اشاره وکړه او ویل چې نړیواله ټولنه دې د بیا رغاونې په بهیر کې افغانستان یوازې نه پرېږدي. ښاغلی اردوغان دا ژمنه هم وکړه چې ترکیه او د ترکیې ولس په افغانانو سره دری شي. بل لور ته اردوغان پر طالبانو ژغ وکړ چې خپل حکومت دې ټول شموله کړي او انساني ارزښتونو ته دې پاملرنه وکړي. د قرغزستان جمهور رئیس هم په خپله وینا کې افغانستان یاد کړ. صدر جواروف وویل چې دا مهمه ده چې په دې سختو شرایطو کې له افغان ولس سره هر اړخیزې مرستې وشي. ښاغلی جواروف زیاته کړه چې په نړیواله کچه د افغانستان انزوا او له بهرنیو مرستو د دغه هیواد بې برخې کیدل هم تیروتنه ده او هم انصاف نه دی. د تاجکستان او ازبکستان ولسمشرانو هم افغانستان یاد کړ او هلته یې بشري ناورین ته اندېښنه څرګنده کړه. خو بل لور ته د عمومي اسمبلې څنډې ته د افغانستان مسله شایي تر بلې هرې غونډې د اسلامي همکاریو د تماس ډلې د غونډې په ترڅ کې زیاته مطرح شوې وي. د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو د عمومي اسمبلې د 80مې سرمشیزې په څنډه کې د اسلامي همکاریو د سازمان په غونډه کې پر افغانستان خبرې وشوې. دې غونډې ته د پاکستان د سر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار دا خبره وکړه چې په افغانستان کې لسکونه ترهګرې ډلې حضور لري او دې چارې پاکستان ته جدي اندېښنې پیدا کړې دي. ښاغلی ډار زیاته کړه په هغو ډلو کې چې پاکستان د امنیت لپاره سرخوشی دی، د پاکستاني طالبانو تحریک ټي ټي پي دی، د بلوچستان د آزادۍ پوځ یا بی ایل ای او د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ شامل دي چې په وینا یې له القاعده شبکې سره نږدې همکاري لري او د سیمې او نړیوالې سولې او امنیت لپاره جدي ګواښ جوړوي. د سیاسي چارو کتونکی او د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې پر افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل مخکې او وروسته د ملګرو ملتونو ماموریت تغییر شوی دی. دا څرګندونه اورو.
افغانستان له 1948 کال نه را په دخوا د ملګرو ملتو غړیتوب لري او مختلف پړاوونه درلودلې دي. تر بیا کله چې پخوانی شوروي اتحاد 1990 کال کې په افغانستان یرغل وکړ، له هغه نه وروسته یعنی 1990 کال نه وروسته ملګري ملتونه په افغانستان کې خپل سیاسي ماموریت پیل کړل. له هغه نه مخکې د ملګرو ملتونو فعالیتونه په افغانستان کې معمولا په فنی او تخنیکي برخو کې متمرکز وو. له 1980 نه را په دخوا معمولا ملګري ملتونه د افغانستان په قضایاو کې ونډه درلودله. په ډېرو مواردو کې دا ماموریت متاسفانه کامیاب نه و، یعنې په دې معنا چې ملګري ملتونه ونه توانېدل چې خپل د سولې پلانونه په افغانستان کې عملي کړي. د بن د کانفرانس کوربهتوب هم ملګري ملتونه وکړ چې په یقیني ډول په هغې کې ځینې نیمګړتیا وې چې په پایله کې د ملګرو ملتونو ماموریت د یو دیموکراتیک په قانون ولاړ دولت په جوړولو کې او همدارنګه د ملت جوړونې په پروسه کې خاصې چې تمه کېده متاسفانه بریالی نه و او علتونه لري. لوی علت دا و چې ملګري ملتونه ونه توانېده چې یو همغږي د بین المللي لوبو کوونکو په منځ کې رامنځته کړي، په دې معنا چې مختلفو هیوادونو ناټو او بیا هر د ناټو غړي هیواد ځان ته پروګرامونه درلودل او ونه توانېده چې د افغانستان د حکومت سره همغږي رامنځته کړي او د لوبو کوونکو هیوادونو تر منځ همغږي رامنځته کړي، چې دا یوه لویه تشه وه.
د سیاسي چارو کتونکو غوث جانباز په خبرونه کې را سره دی. جانباز صاحب شرغلی، تاسو د شغل ستنګزي لدی څرګندونو سره څومره موافق یاست چې ملګري ملتونه په تیرو شاوخوا دیرشو کلونو کې د افغانستان په قضیه کې پاتې راغلي دي؟
سلام خبر پر تاسو ته اوریدونکو ته، که چیرې استاد مونږ اوري هغې ته هم سلامونه. زه موافقم تر ډېره بریده، نه یوازې په اصولو کې کاملا. داسې دی ښاغلی شبر چې کله کله داسې تصور کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان دا کوم ورچوال یا داسې کوم مجازي یا بلې دنیا کې یو پدیده دی، یو سازمان دی، یا ارګان دی چې هغه ځان ته مستقل دی او ګواکې بیخي د دنیا سره تړلی نه دی، او د پاسه نه ګوري ټولو هیوادو ته او څاري یې، او بیا پریکړې کوي، او دا پریکړې بیا قانون کېږي، او دا قانون بیا په ټولو پلي کېږي. په داسې حال کې چې یعنی کېدای شي داسې به وه، ښه به وه که چېرې داسې وای، خو داسې نه ده. هغه ولې نه ده؟ دې د ملګرو ملتونو په سازمان کې پنځه دایمي غړي دي، او دا پنځه دایمي غړي داسې حسابېږي، نو معلومه ده او جوته ده چې دوی د نړۍ تر ټولو قوي هېوادونه دي، لږ تر لږه د نظامي اقتصادي تناسره ځینې نظامي پرمختګونه لري، طاقت لري، ځینې اقتصادي نظامي طاقتونه دي. نو په دې ترتیب د دغو پنځو او یو څو نورو هېوادونو اراده او اصلي کارا او ناکارا تصمیمونه دي چې په بین ملي اړیکو د هېوادونو، د کمزورو هېوادونو، د ضعیفو هېوادونو، د اړمنو هېوادونو برخلیک تمکي. نو که چیرې اوس مشخص افغانستان قضایه او درج چې استاد ورته په دې تقریبا څه د پاسه دیرشو یا څلورو کلونو کې اشارې کولې، بېله شکه خو همدغه تاسو لیدل مثلا که اتیاو مکلي زبونیزو په نظر کې هلته دغه د ژنیو مذاکرات روان، اطلاع مجاهدینو پاکستان سره د هغوی هغه زامن متحده ایالاتو افغانستان کې چې کوم حکومت و د هغوی زامن پخوانی شوروي اتحاد، یعنی بیا هم دغه دوو سترو هیوادونو اراده وه چې تمثیلېدله په حقیقت کې، او ضعیف هیوادونه په څنګ کې هغه مجاهدین دوی هغه شی کول چې هغه شی ورته ویل کېدل چې دغه لوی هېوادونو
وبخښئ. پېښه کلونو کې خو واضح خبر رسې هلته دوه قطبي حالت و، د شوروي اتحاد، پخواني شوروي اتحاد ترمنځ، او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ. لیکن که چېرته په راوروستیو کلونو کې وګورو، مثلا د 2001 کال د سپتمبر د 11مې له پیښې وروسته چې کله امریکایي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو رژیم نسکور کاوه، د امنیت شورا ټولو غړیو په یو خوله باندې یو ډول موافقه لرله چې افغانستان ته د امریکا په مشرۍ بهرني ځواکونه لاړ شي او هلته دغه عملیات وکړي. یعنی په ځینو وختونو کې خو بیا ملګرو ملتونو هماهنګه پریکړې هم کړې دي، که څرنګه؟
بالکل کله کړي دي، لیکن شک نشته دی. خو بیا وروسته بیا پښیمانه شول. تاسو ولیدل چې مثلا روسیا، چین، ایران عملا تر دښمنۍ کچه مبدل شول د امریکا په مقابل کې، یا لږ تر لږه ایران دښمن پاتې شو چې هم همکاري وکړه. خو چین داسې معتدل، چین روسیې گرچه لږ معتدل دریځ ونیو، خو هغه هم په تقابل او تخاصم کې راونغښت د متحده ایالاتو سره. خو ولو چې دغه پریکړه د ټولو خواو شوی، د ټولو خواو طرف شوی اوسېږي، خو تاسو ولیدل چې هماغه خبره ده چې موږ او استاد سره کوو، هغه دا چې د همدغو غښتلو اقتصادي نظامي هېوادونو اراده ده چې په دنیا باندې تطبیقېږي. درست؟ یعنی دغه اوس چې اوس چې ډېر تود دی، دغه بحث چې د ملګرو ملتونو دایمي شورا غړي باید افزود شي، زیات شي، د هغوی کمښت، د هغوی تعداد نو دا خو تصادفي خبره نه ده، ځکه چې نننی دغه خپله نظام د ملګرو ملتونو په شمول، منظور مې دا خو حقوقي نظام دی د ملګرو ملتونو په چارچو په چوکاټ کې، دا خو بدلون غواړي بېله شکه. او تر اوسه خو د هغه څو محدودو هیوادونو اراده ده چې تطبیقیږي او تمثیلیږي. ښاغلی
مننه جان واسب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د 2021 کال په اگست کې چې طالبانو کابل ونیو، له دوی راوروسته د ملګرو ملتونو د ماموریت په اړه د نصر الله سنګزي څرګندونې لرو. دا سره اور
تر اوسه هم ملګری ملتونه نه دي توانېدلی چې هغه ماموریت چې باید کړی وی ترسره کړي، اما دا چې ماموریت د اوس دپاره یو له مهمو ټکونه یې دا ده چې د بشري مرستو د همغږۍ دپاره یو ښه آدرس ده، او همدارنګه حد اقل د نړیوالو تعاملاتو لپاره د افغانستان دپاره یو مرکز پیژندل کیږي، یو آدرس یې ګڼلی شو. سره له دې چې ډېرې ستونزې لا اوس هم د دوی په ماموریت کې شتون لري، هغه په دې معنی چې د یو خانه طالبان د ملګرو ملتونو هر غوښتنې او اساسات چې د هغه په منشور کې راغلي دي هغه نه رعایتوي. له بلې خوانه نړیوال قوتونه او لوبي کوونکي هیوادونه چې د افغانستان ګاونډیان او څه هم لري هیوادونه او لوی قدرتونه، هغه لازمه همغږي چې باید له ملګرو ملتونو سره یې ولري، هغه یې لا نه دي رامنځته کړي.
جان واسب، په د استاد ستانکسی ته دی خبرو په ارتباط، کچیرته ملګرو ملتونو کچیرته نړیوالو څه نه وي کړي او طالبانو څه نه وي کړي، نو ملګرو ملتونو څه کولای شي په دې برخه کې؟
هیڅ نشي کولای. اوس مهال خو ملګری ملتونه کچیرې بیا هم مجبور تکرار کوم کولای شي بعد چې د همدغو انزو هیوادو اراده نو اوسیږي، ملګری ملتونه هیڅ نشي کولای. تاسو وګورئ همدغه اوس یو غړی، یو د امنیت شورا دایمي غړی چې حق د ویټو لري، پرله پسې په ډېر ګستاخي په ډېرې بېرحمي هر مصوبه د ملګرو ملتونو د فلسطینیانو د ژغورنې دپاره، د متارکې دپاره، د اوربند دپاره ردوي، ویټو کوي. متحد یا ملګری ملتونه څه کولی شي؟
البته غزې په برخه کې، د غزې په برخه کې فرضا د امریکا دریز لاغه پایله تر اوسه پورې واضح ده چې د دوی دریز سره د غزې نه، د اسرائیل او د فلسطین د غزې په برخه کې. لیکن د افغانستان په برخه کې خو دغه څه اختلافات نشته دي، امنیت شورا د 500 دایمي غړو ترمنځ، نو ولې یوې نتیجې ته نه سره رسي؟
اختلافات شته.
نه یعنی ژور اختلافات، مطلب می داره
ژور اختلافات هم شده دی
که یه چه واضحه که مثلا چه شه اختلاف شده
کوشش با بکن. اول خو خبال ده متحده یالاتو دریز تروس پوری حقسی چه اتکال که ده کمی منسجم نتیجه گیری تا یا واحد نظر چقدر سرگند اوسیگی او آقا دیو کنلاری پر بنسط اوسیگی در افغانستان پا استقامت که بیا مخصوصا طالبان پا استقامت که شتون نلری دیوی خواه تاسو گوری که تاسو خواه حتما تو شان دیر پتکت ساری یا ماموری وایی چه دوی زمان هم دقیقا سی شروع چه وایی زمان دیر که متحدین دیده دایش سر پا او القاعدی سر پا مبارزه کی. بیا د بهرنیو چارو د وزارت وایاند تیمی بروس وار په وار وایي چې دوی باید زموږ دوی ورته اسیران وایي زندانیان دي، هر څوک چې دي دا باید راخوش شي، او مبارزه د تروریزم سره هم چندان ګټوره نه ده او داسې نور درست. بیا وار بل وار یو بله موضوع رامنځته کیږي پاغه باندې ټینګار کیږي. یعنی اوس هغه بګرام ته څنګه تاسو ویني، یعنی ملما په څنګه دي چې اوس خپل متحده ایالات په څنګه ټینګار نه کوي د بشر د حقوق پر رعایت، چې نو لري اوس اعلان کړ چې موږ د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې مداخله نه کوو، په انتخاباتو کې د بشر حقوق او د مسلې موږ ته ډیر ارزښت نه لري. خو په څنګه کې مثلا دا مسائل به انګلستان ته او فرانسې ته ارزښت لري، لااقل دغه د سیاستا هغوی دا خبرې تعقیبوي، او دواړه هیوادونه د اروپا د اتحادیې غړي دي چې بیا هلته په هغوی نور نفوذ ساتل کېږي، او هغه پراخېږي ورځ تر بلې. د بشر د حقوقو تامین دی، رعایت د ښځو د حقوقو تامین دی. یعنې دلته هغه اختلافات شته دي.
جان باسب مثلا د دنیا تنه افغانستان نه دی، د دنیا ټول ملکونو ته نور قدرتونه یا نور هیوادونه په ځینو برخو کې په یو نظر ګوري، په ځینو برخو کې په بل نظر ګوري. مثلا زه یو ډیر عادي مثال تاسو ته درکم، مثلا هند په برخه کې د امریکا جمهور رئیس وایسي د هند صدر اعظم مودی زما دوست ملګری دی، خو د تیلو په برخه کې دا انتقاد پیل لرو. د امریکا خارجه وزارت وایسي د دیموکراسي په برخه کې هند لوی دیموکراسي ده، خو د مذهبي ازادۍ په برخه کې دا انتقاد پیل لرو. تنها امریکا مثال نه شور کوله، نور هیوادونه هم دستي په یو برخه کې په یو هیواد باندې اعتراض لري، په یو برخه کې اعتراض نه لري. لیکن په اوسني شرایطو کې سي د ناتو قوای په افغانستان کې نشته، د پخواني شوروي اتحاد قوای په افغانستان کې نشته، لیکن د بشري حقوقو په برخه کې حتی دغه د امنیت شورا د دایمي غړو نظر یو نه ده. امریکا دوی پر رسمیت نه پیژني، چین پر رسمیت نه پیژني، روسیه پر رسمیت پیژني. چین بیا د دوستی لاس طالبانو ته ورکوي، فرانسه بیا یو څه ځان لري نیسي، او بریتانیا هم همداسي. یعنی ولی نړیوال په دغه سیمواردو کې سي ګټ هي ډیری سره په ټکر کې نه دی، لکه د اوکراین، لکه د په جګړې کې دی په اوکراین کې، په یو ډول لکه د غزې مسله چې حالت هم یو ډول تقابل دی. د افغانستان په برخه کې څنګه یو نسبی تفاهم ته نرسي؟
خزه فکر کوم چې دغه د تاسو خبره د دې اساس په هیڅ وګڼو، او په پرنسپ کې ورسره موافقت وکړو. دغه د اجماع یا د یو هم نظری نشتون خپل یو نظر دی، یو دریز دی. ښاغلی شبر، زه داسې فکر کوم چې اوسني دغه نظام چې ځان ته نظام وایي په کابل او کندهار کې دغه حالت ته په کتو هیوادونو دغسې دریز نیولی دی چې که ورسره همکاري کېږي بشري مثلا هدف دی. هغه د کیک افغانستان یو دولت دی، مګر حاکمیت د پښتون لندې دی، حاکمیت مشروعیت هغه ملیتوب سراسریتوب نه لري. نو په دې ترتیب دغه نشتون ستاسو خبره ده، د اختلافاتو خپله یو دریز دی چې دغه حاکمیت په مقابل کې نیول شوی دی، تر څو دا حاکمیت دننه خپل ځان ته هم لږ تغییر ورکړي، لږ ذره نه، خو یعنی تر یو حده متمدن حالت ته لاړ شي. پردې چې هغه کار چې طالب کوي اوس دغه نن سبا نور انځورونه هم نشته دي، تاسو پوهیږئ په رسنیو کې نور هغه څه شي چې سا کاږي د هغه به په لیدلی نه شي، خو دا خو بیخي قرقرا ده. او دا خلک دا هیوادونه سره د دې چې زه تاسو سره بالکل موافق یم چې هر هیواد د نورو هیوادونو په مقابل کې متنوع دریځونه لري، بې شکه همداسې ده. هر یو خو د ټولو د مخه خپلو د منافعو پر بنسټ عمل کوي، دې کې هم شک نشته. او خبره دا ده چې دغه ډله د اټکل وړ نور نه ده، او په دې څلور کلو کې ښاغلی شبر، یعنی څومره به دوی تکرار وکړي چې او د دوی هغه خواخوږي، یعنی ځینې خلک د یو احساس د دوی ملاتړ کوي، نه د دوی هغه ذهني او ایدیولوژیک ملاتړ دي، دا چې امنیت دی په افغانستان. اما نور دغه سندره هم نه چلیږي، نور دغه امنیت چې په یو زندان کې اوسیږي چې انسان حق نه لري، کار ورته پیدا نه شي، روزګار ورته پیدا نه شي، ښځې ورځ تر بل زپل کیږي د اس هغه کار هغه موجود چې ساکه شته دا غي انزور به ته ونه ګوري یعنی یو مرد سالاری د کلیوالی روایت هغه ډیرو منحتو مهاجرو روایتونو سره رامنځته کیږي په افغانستان کې کهونو او بل دا چې ځینې هیوادونه یې د راځي چې په اصولو کې دا هم ومنو ښاغلی شبر چې اول یو متل تاسو ته ووایم متل نه دی د ماکسیم ګورکی یوه جمله ده چې وایي هغه څوک چې د ښځېدلو دپاره هست شوی اوسي هغه پرواز نه شي کولی دا طالب خو رامنځته شوی و د مدرسې د تفکر خپرولو او په څنګ کې ورته سلا ورکړې وه توپک یې ورکړی وو چې زه د دین دپاره او د نه پوهېږم د څه شي دپاره جنګېږه نو اوس خبره دا ده چې دوی تر کومه بریده د دغه شبه افراطي مذهبي نظامیګرین راووتله داسې کاري چې دوی هلته قید پاتې دي او دغه تفکر د شبه نظامیتوب
په دغه حالت کې جانباس په دغه حالت کې د ملګرو ملتونو له لوري د دوی د تقاضا لري طالبان چې ملګرو ملتونه دوی په رسمیت پیژني نو په دې ارتباط د ملګرو ملتونو له لوري د دوی د رسمیت پیژندلو مسله به د نصر الله سنایزی په څرګندونو کې وورو دا څرګندونه به سره وورو بحث به بیا دوام ورکړي
الله رجال طالبان نړیوال ستاندردونه یا د ملګرو ملتونو منشور په ټولو کې تسواله راوړي او دا فکر کوي چې یوازې دوی داخلي قوانین کافی دي دا واټن د طالبانو او د ملګرو ملتونو په منځ کې عمیقا وجود لري د افغانستان لپاره مهمه دا ده چې افغانستان خپل غړیتوب په ملل متحد کې بیرته را احیا کړي او د دې احیا کولو لپاره لازمي ده چې دوی باید د ملګرو ملتونو معقولو غوښتنو ته مثبت جواب ووایي که چیرې نه وي متاسفانه چې دا زره نه یوازې دا چې طالبان حکومت ترجیح کیږي دا وطن چې هر څومره زیاتیږي هغومره د افغانستان د خلکو په ضرر ده او د هغو مغروضو هیوادو او ډلو چې په افغانستان کې غواړي خپلې منافع وګوري ولو د افغانستان په تباهۍ باندې دا زمینه لا ډېر ورته مساعدېږي د لپاره چې یو نظارت کوونکی او مسؤول ارګان بیا وجود نه لري او که وجود هم لري یو طرف چې هغه طالبان دي هغه رسمي مناسبات نه شي ساتلی دا د باعث ګرځي چې په نهایت کې بیا دا د افغانستان د خلکو په ضرر تمام شي او دا تشه بیا تر ډېرو وختو پورې متاسفانه د افغانستان په ضرر به وي.
جانباز صاحب څرنګه که دغه وضعیت همداسې دوام وکړي لکه څنګه چې استاد سنگزی اشاره ورته کوله آیا دغه فاصله د افغانستان او ملګرو ملتونو ترمنځ زیاتی شي؟ که چیرته زیاتی شي نو خو ملګرو ملتونو په اوسني حالت کې خپل ماموریت په افغانستان کې ساتلی دی او تمدید کړی دی او دا تمه هم شته چې بیا به هم د یوناما ماموریت وي او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مؤسسې به هم په افغانستان کې فعاله وي.
اصل خبره دا د خبره شبر چې ملګرو ملګري ملتونه په خپل ځای صحیح ده. دا یو ډېر معتبر سازمان دی کېدای شي ټولو سازمانونو به دغه د نړیوالو سازمانونو به دا ډېر معتبر اوسېږي. افغانستان د دې سازمان یو د بنسټګرو څخه هم شمېرل کېږي. خو خبره دا ده چې د افغانستان د انزوا خبره رامطرح ده ښاغلی شبر. اوسنۍ ډلې یا پخپلو غیر شوری غیر افغانی کړنو داسې کارونه کړي دي چې د افغانستان د انزوا سبب ګرځي. متاسفانه دغه ملاکراسي د قانون نشتون د بشر د حقوقو نه رعایتول مخصوصا د ښځو په قسمت کې چې هغه کارونه دی روا ګڼي دا خو په هیڅ کتاب کې جوړی کې نه بل د دوی دغه روایت دغه طالبانیزم امارتیزم چې هر څو چې ورته وایي دا شی چې دوی جوړیي ښاغلی شبر دا رښتیا سره ډېر خلک یعنی وحشت ته اچوي. یعنی زه هغه شاوخوا هیوادو کې ډېر وګرځېدم د ترکمنستان او ازبکستان او قزاقستان او قرغیزستان او تاجکستان چې یو خو حوزه د کاری مې ده. یعنی تاسو باور کوئ چې حتی عادي خلک حتی عادی خلق په وحشت کې دي چې دغه څه یو په اصطلاح نظام د هغوی هیوادو ته رانشي. ښه، دوی سیاسیون خو د خپلو منافعو په خاطر د خپلو ډېرو لویو اقتصادي، تجارتي او زیربنایي منافعو د خاطره، چون د توسعې په حالت کې دي، مجبور دي چې د اوسني حاکمیت سره په کابل او کندهار کې خپلې اړیکې وساتي او په یو ترتیب په دغه اجنډا کې راونیسي چې دوی د کنټرول او مدیریت نه ونوځي، او د بلې خوا وشي کړی هغه تهدیدونه چې دوی ته مخامخ دي. ځکه چې لکه مخکې چې مې وویل ستاسو خدمت ته، چې هغه څوک چې د دلو دپاره حسو وزي هغه پرواز نشي کولی. طالب د دولتداري دپاره جوړ نه دی، او د منطقې هیوادونو په دې ښه سر خلاص دی. هغې د خاطره چې دغه تهدیدونه ډب کړي اوسېږي، او هلته خو د دوی ملګري دي، منظور مې دغه د طالبانو ملګري دي، هغه هم دغه ډلې ټپلې دي، که هغه القاعده ده، که هغه جیش محمد دی، که لشکر طیبه ده، که انصارالله دي، او داسې نور. دا خو یعنې دا خو پریتم شوي نه دي ښاغلی شبره، مغلته هستي پاتې دي، او دا د دوی ملګري دي.
لیکن جانبا صاحب وبخشئ، اوس که څه هم تاسو یو ډول اشاره ورته وکړه، لیکن له همدغو ترهګرو ډلو څخه د منځنۍ اسیا هیوادونه دومره شکایت نه لري لکه پاکستان سه لري. دا ما په مقدمه کې هم دې ته اشاره وکړله چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ساخدار د چهارشنبې په ورځ د په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې تر څنګ غونډې ته همدا خبره وکړله چې دا د پاکستان د امنیت لپاره تهدید دي. لیکن د منځنۍ اسیا هیوادونو مشرانو تر اوسه پورې په دې اړه حتی په دې تیرو څلورو کلونو کې ډېر لږ څه ویلي دي، غیر له دې طالبانو له اول کاله چې تاجکستان ځینې خبرې وکړې، بیا ورو ورو د تاجکستان خبرې هم څنډې ته شوې، هغوی هم اوس شکایت نه لري.
خو اکثره د دې سازمانونو د دې هیوادونو استازولۍ په ډلهییز امنیتي پیمان کې دي، او بل دوی هغه مشترک منافع هیوادونو په سازمان کې هم ګډون لري، بیا په شانهای کې دي. نو که تاسو وګورئ په هر وینا کې دا یادونه کیږي. بل دا چې
هغه یادونه ډېرې داسې کمزوري شوي نه دي کال په کال، مثلا
کېدی شي خو هغه هم متنوع دي. مثلا که تاسو د روسیې چې دلته د ټولو څخه په دغه منطقه کې زبر واک دی، دغې اعلامیې وګورئ، هغه د نظامي سکتور د هغې په ادبیاتو کې تغیر نه دی راغلی ښاغلی شبر. خو په هر ترتیب دا هیوادونه خپلې کمې اندېښنې چې دي هغه ډېرې رسنیزې نه کوي. خو په دوه اړخیزو ملاقاتو کې، او زه په دې بالکل خبر یم، دقیق دوه اړخیزو ملاقاتو کې، کتنو کې، خبرو اترو کې، وار په وار په دې ټینګار کېږي دې هیوادونو حتی غوښتنه کړې ده د اوسنیو طالبی حاکمانو څخه چې مثلا پلانه بستانه یا یو ډله حتی تسلیم شي، تسلیمی کې دې هیوادو ته راوی ګرځوي. خو په دې اړه هغه د خبرې اترې شته دي، طالبان دا وایي چې موږ هغوی منظوي کړي دي، مهار کړي دي، او هغوی او زموږ اراضیو نه ستاسو هیوادو ته خطر نشته دی. خو د پاکستان په اړه چې تاسو ورته اشاره وکړه ښاغلی شبر، پاکستان یو دروغجن هیواد، یو توطیهګر هیواد، یو د انټیګنټ ډاک هیواد، یو ملیتریستي هیواد، یو پروژهیي هیواد. دغه اوس هم چې دا خبره کوي دروغ وایي. پاکستانی پالیسي ګانې د افغانستان په استقامت کې دښمنانه دي. پاکستان هر وسیله کاروي چې افغانستان ضعیف کی، ځان پورې وتړي، وابسته کی. پاکستان وار په وار په خپل تاریخ کې د افغانستان په استقامت کې دروغ ویلي دي، جعل کړی.
یعنی جان باسب، دا خو ستاسو خبرې دي چې په پاکستان باندې تور پورې کوي. زما مطلب دا اوسې اسحاق ډار په ملګرو ملتونو کې په یو غونډه کې سیالته د اسلامي همکاري د سازمان په استازیتوب د مختلفو اسلامي او عربي هیوادونو استازي هم ګډون لري، څنګه خو ته دا خبره کوي په افغانستان کې ترهګری ډلې دي، او داسې ډلې هم پکې یادوي لکه د بلوچانو د ازادۍ غورځنګ، چې دا په افغانستان کې ډیر دی او دا پاکستان ته هم خطر ده او نړۍ ته هم خطر ده. یعنی د دغه خبرې هدف څه دی؟ اکثر افغانان دا تور پوری کوي چې پاکستان له طالبان سره نږدې روابط لري.
څرای چې خاوغلی شمر د پاکستان هغه جوهر او فطرت یې همدغه دروغ ویل دي، په نورو باندې خپل مشکلات تپل دي او د واقعیتونو تحریفول دي. نن سبا پاکستان داسې یو حالت کې دی د سیمه ایزې د نقطې نظره، د اتنیکي روابطو د نظره، د عمومي سیاست د نظره، د اقتصادي نظره، تاسو ته بهتره معلومه ده دا یو هیواد دی چې د ټوټه کېدو خواته ځي. نور هغه پخوانی پالیسیګانې چې پښتانه وځپه تاسو د عملیاتونو چې دوی اوس کوي په تیرا کې د آخرني دې ته ځیر شئ، د دوی دا غیر انساني غیر بشري کړنې د اسرائیلیانو نه کمې نه دي. هغه رویه چې دوی بلوچانو سره کوي، خو پښتنه دا ده چې بلوچان ولې پزې ته رسېدلي، ولې نه غواړي پاکستان کې ژوند وکړي. ابر داده چې دوی د پښتنو
دا خو بیا هم د دوی او بخښي، دا خو د دوی داخلي موضوعات دي چې په ملګرو ملتونو کې ولې له افغانستانه دوی شکایت
ګوري. خغلی دار خغلی شپر دا دار د اول د تخلص دی ګوري. ها اور سر څه دی بل اور پسی دا زما په هیواد کې مداخله ده دي سړي تاسو وې دا د هغه درنن د کور کارونه دي، خو هغه خو عین کار کوي زما په کور کې او نن نه کوي. څه د پاسه 50 کاله زما په هیواد کې کار کوي، مداخله کوي نه کوي. امدی فضل الرحمن څه وویلې چې ډېر زر زما د مدرسې شاګردان لاړه افغانستان کې هلاک شول، دا مداخله نه وه هغله شبر. ملاتقي څه وویلې ویلې که موږ نه وای تاسو دوه جنګري نه شوی ګټلی، دا زما هیواد کې مداخله نه وه. دوی څه کار درلود زما هیواد سره؟ د همدغې طالبانو دامشتان چیرته وو؟ لاړ شي د دوی دغه د ځانګړي استازي خبرې واوري چې دوی ټولو پاسپورتونه نه درلودل د پاکستان، دوی جوړ نه کړل، دغه ډلې ټپلې تربیه نه کړې، زما هیواد ته راونه لګلې، دوی ولې زما هیواد کې مداخله کوله؟ اغه اسرائیل نظر دغه د حکومت نظر شخصا نفرت ترم او ورته یو نازیانه په توګه ګورم. خدایوی استادې په ملګرو ملتونو کې ډیر خورته وویل، ډیر پزای ورته وویل چې د القاعده مشر چیرته ووجل شو. استاد زنی لنګ په انتخابات کې هغه ته چې ستاسو نظامی اډه ده دوی لا شي آینې ته دی وګوري. دا چې په اسلامي ټولنه کې کانفرنس کې څو ویلي په ملګرو ملتونو دا هیڅ معنا نه لري، لکه چې د دوی پالیسی د دوی جوهر د دوی سرشت افغانستان ضد هندوستان ضد د دوی دغه ټوله هغه فلسفه د وجودي هم دا ده چې دوی باید افغانستان ضعیف کړي، هندوستان ضعیف کړي. دوی د دین لاس په سر شوی نه دي
مننه جان بس ته خوده مننه اوریدون کې را سره دی یو اوریدون کې د ټلیفون لار را سره دی دا به هم را واخلو ته دوی چې دوی څه نظر لري. مهرباني وکړئ اسره په سپوت پروګرام دی
شهبر صاحب سلامونه ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته هم علي وکړي چې روغ جوړ وي. صاحب لحد اتل له هلمند ولایت ته
شرغلی اتل صاحب شرغلی مهرباني
قربان سم یو سلام تاسو مېمنو ته وایم واکان شهبر صاحب محترمه لکه د مېرمنو چې اوس خبرې وکړي ډیر شایسته خبرې وکړي. پاکستان یو هغه هیواد دی شبر صاحب محترمه چې همیشه د افغانستان په اړه باندې غلط پالیسانی پر مخ ویولې دي. او سمز د پاکستان سم مثلا کدا په ملګرو ملتونو کې د خبرې کې د افغانستان په اړه باندې مرګ ته شه پایل نه وینو. شبر صاحب محترمه شه خاطرې د پاکستان سره ولاکه یو افغان ما په شمول لري، پاکستان همیشه د افغانستان په خراب باندې خوشاله دي او په خراب په پسې دي. نور خپل د واکمنو طالبانو څخه غوښتنه د خپل اسلامي امارات څخه غوښتنه ده چې باید ډېر احتیاط وکړي د پاکستان د حکومت سره کتم خوږې خبرې کوي د ډیپلوماسۍ اته کوي، لیکن پاکستان چې هیڅ ښه خاطره مزمز نه لري. شبر صاحب د پاکستان سره د حکومت ډېر بیدار اوسي.
ډیره مننه اتل صاحب چې په خبرونه کې مو برخه سره واخیسته. جانباز صاحب که تاسو راشم د دغه اوریدونکو اتل په شمول ډیر اوریدونکو له پاکستان شکایت لري او د جمهوریت په وخت کې هم د شکایتونو روان وو چې له پاکستان خلک شکایت کوي. دا شکایتونه خو یو برخه ده ځکه چې په میلیونونو افغانان په پاکستان کې موسیدل دلته کله ناکله پولیسو سره په چلند کې د کډوالو د راشړلو په موضوع کې، لیکن کله چې موضوع ملګرو ملتونو ته ځي او هلته هم دوی شکایت کوي، دا بیا طبیعي خبره ده چې د اوسنیو افغان چارواکو او د پاکستان ترمنځ ممکن دغه فاصله سره زیاته کړي. څنګه په دې برخه کې تاسو باور لري؟
ملګری ملتونو کې به دې خبره هغه کې او داسې نه ده ښاغلی شبر چې موږ هم بیده استو په دې ملګرو. خو موږ هم یو موده په دې ډیپلوماسي کې تیره کړې ده، او زه مثلا زه ځان نه ښیم، ډېر نور ملي افغانان دي چې هغوی په نورو هیوادو کې په ډیپلوماسي کې په ډیپلوماتانو سره په هغه د ملګرو ملتونو دي. خو د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان خو د هیوادونو ډیپلوماتان دي، هغه خو د ملګرو ملتونو کوم خاص ډیپلوماتان نه دي. نو داسې نه ده چې موږ خپل غږ نه جګوو، دا د ستاسو طریقې هم کوو او نور څه امکانات چې لرو د هغې نه استفاده کوو چې د افغانانو غږ، د افغانستان غږ، هغه مشروع غږ چې پاکستاني غواړي ډب کی او تعریف کی او ځان د څه کوم فرشته او خی په داسې حال کې چې دا ټول کړنې دي د لاس دي او د دې په کړنو په نتیجه کې شوې دي هغه راوړبند کی. بل زه خوشحال دي ته يم خاغله شبر چې موږ افغانان یو محدوده یا محدوده ډله به تلری کو. 15% افغانان که هغه د هر فکر خواندی په یو شي کې اجماع لري چې هغه د پاکستان پیژندل دي، د پاکستان د مکار حکومت، د دروغجن حکومت، د توطیهګر حکومت.
جان باز د پاکستان استازی را سر خبرونه کې نشته چې هغه خپل دفاع وکړي او د دې له خطر سره دا بحث بیرته هغه ته راول ملګرو ملتونو
ته. محترم چې حالت ملګرو ملتونو کې زه هم نوم چې د افغانستان نه دفاع وکم او د دغه دروغجن دار ځواب ورکم، نو زه دلته ورکوم، زه ورسره دغه ځینې مخامخ یم.
بس
دا څنګه نه پېښه سره زموږه اړیکې ډېرې ژوندۍ دي، ازما ته یو واسطې ژوند محدود دي متاسفانه. زه مجبور یم د نور ډیپلوماسيونه کار واخلم.
دلته جان پر او بخښه تاسو خبره نیسم. دلته دا موضوع مهمه ده، ځینې په دې باور دي چې د ملګرو ملتونو غونډې د پخوا په څیر نه دي. له دغو کسانو یو هم د سیاسي چارو کتونکو قریب الرحمن شهاب دی. دی په دې باور دی چې ملګرو ملتونه د پخوا په رنګ ندی او د ملګرو ملتو د عمومي غونډې ترڅنګ البته د باور هاشوي غونډې د هیوادونو ترمنځ مهمې دي، ځکه چې د روابطو سبب کېدای شي. خو افغانستان له دې غونډو محروم دی چې تاسو هم دا اوس وویل سي د ازادي راډیو له لارې د پاکستان ځواب ورکوي. د شاغلي شهاب د سرګندونې سراور
دا چې افغانستان په ملګرو ملتونو کې خپل ځانګړی مستقیم استازی نه لري، لا شک پرته چې افغانستان په دغه نړیوال نهاد کې خپل غږ نه لري او پر دې دریځ خپل پیغام نشي بیانولی، او د افغانستان د خلکو کومې غوښتنې یا وړاندیزونه یا افکار چې دي غلطه نه انعکاس کیږي، او دا له نړۍ سره د افغانستان په اړیکو او له هیوادونو سره په اړیکو کې ځانګړي ډول منفي اغیز لري. ځکه دغه سټیج اوس په دې وروستیو کې په ځانګړي ډول یو ډول نمایشي شوی، ولې هیوادونه بیا هم د اړیکو جوړولو لپاره حاشیوي مجلسونه کوي او په دې ډول اړیکې جوړوي. خو افغانستان دا چانس نه لري، ولې په تیر کې هم افغانستان متاسفانه د جګړو او ناخوالو له امله له دغه ستونزو سره مخ شوی چې دا چانس یې نه درلوده. یا په مجموع کې د افغانستان له ادرسه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازولي په یو ډول هغه څه چې اړینه ده یا نور هیوادونه چې کوي نه ده کارول شوی. مثلا د کورنیو جګړو نه راوروسته د 2023 کال نه تر 2001 کال پورې چې کوم نمائندګي وایي څه اخیستی یې نه درلوده، یا له 2006 کال نه چې حتی تر 2015 کال پورې افغانستان کومه نمائندګي په ملګرو ملتونو کې درلوده. د افغانستان د خلکو ډېر درد یې نه دی دوا کړی، یا افغانستان ته ډېر لاسته راوړنې هغه څه چې اړینه ده نه درلودې. له شک پرته یو څه به دوی هم درلودلي، لیکن په مجموع کې د دې تاثیر منفي دی. خو د افغانستان لپاره د دې څوکۍ اهمیت د اوس لپاره فکر کوم یوازې نمایشي ارزښت یا هغه سیاسي ارزښت دی. اوسنیو حاکمانو لپاره ډېر دی نسبت دې ته چې هغه څومره مؤثریت او اغیز ولري. نو په دغه اساس باندې ډېر تلاش کیږي چې یو نماینده هلته موجود وي او معرفي شوی هم دی. خود ملګرو ملتونو او کمیټې لا منظوري نه ده ورکړې او هغه تړلی دی له ځینو شرایطو سره. نو دغه شرایط داسې ښکاري چې د تطبیق وړ نه دي چې کوم ملګري ملتونه وړاندې کوي. خو په هر شکل باندې افغانستان باید خپل څوکۍ ولري او دا باید افغانانو رښتینی غږی. هغه څوک چې اوس هلته موجود هم دي هغوی د افغانانو متاسفانه استازیتوب نشي کولی او له بده مرغه ډیر وخت د ډلو او کوچنیو اړخونو یا اشخاصو افکار د افغانستان په نامه باندې په یوه نړیوال سټیج باندې مطرح شوي دي.
له شغل شاب څخه مننه کوم دا څرګندونې تر خپرونې مخکې له ازادي راډیو ته راستولې وې. جانباس د خپرونې تر دې برخه پورې مو تر ډیره د ملګرو ملتونو په نقش باندې خبرې کړې دي، لیکن دا شاب صاحب دې ته اشاره کوله چې افغانان په خپل هم پړ دي، دوی په ملګرو ملتونو کې هغه سیاستازي توپ نه دی کړی لکه نور هیوادونه چې د ملګرو ملتونو له سټیجه ګټه اخلي. او بیا مثلا دې ته دوی اشاره وکړه چې حاشوي غونډې هم هلته شته که ملګرو ملتونه نه وي، له نورو هیوادونو سره ارتباطات دي، له ډیپلوماتانو سره، له مشرانو سره، له چارواکو سره. تاسو څه نظر لري چې په ملګرو ملتونو کې د افغانانو استازي توپ څرنګه و حتی په د جمهوریت په کلونو کې؟
زه به یو شی په اصول کې ومنم د ښاغلي شواب صاحب سره چې ډیپلوماسي زمونږ قوي نه وه په دې شلو کالو کې. تا مخکې هم خود دغه د پس د ډاکټر نجیب د دولت نه سقوط نه راوتی خو ډیپلوماسي زمونږ متاسفانه قوي نه وه، دې کې هیڅ شک نشته. نوی ملاسیزه خو په داخلي آسی جنگو کې د تنظیمونو ترمنز تیره شوا چه دیره وحشتناک و آغی مستقیم آغی زلود را په افغانستان په پرستیج و په حیثیت په نړیوال ستیج کې. بیا وروسته چه طالبان داغلو بیا افغانستان لاریو وینز واخوتا بیا د جمهوریت د راتک سره متاسفانه چې ډیپلوماسي یا دغه دستګاه د ډیپلوماسي وویشل شوه، دغه ویش پر بنسټ رامنځته شو چې متاسفانه هماغسې چې ښاغلي شهاب ورته اشاره وکړه، د عمدتا د یوې ډلې د تفکر په لاس کې پرته وه او ملي عناصر متاسفانه ملي دریز. خب په مجموع کې هغه حاکمیت ټولټکنی و، ډېر ویشل شوی و، غیر منسجم و، منشعب و. نو دې خامخا خپل هغه متاسفانه تاثیرات ساتل او کول یې د پالیسیګانو د انتباق په ترڅ کې د کادرونو د نصبولو. نو کادرونو خو اصلا یعنی دا ډېر یو وحشتناک پدیده و چې هغه څوک چې بهر ته لیږل کېدل ډیپلوماتانو په حیث، زموږ د یو استاد خبره هغوی باید په لس کیلومتري د بهرنیو چارو د وزارت کې لیدل شوی نه وای. داسې خلکو چې فقط چونهمغه یو فکر ته یوې ډلې ته یو شخص ته ډېر متحدو نور نه په ملي ژبو پوهېدل، حتی په خپله مورنۍ ژبه نه پوهېدل، بهرني ژبې یا د کوربه هېواد ژبې خو په ځای پرېږده. بل دا چې اصلا یعنی دغه تعهد نه درلود افغانستان سره واقعا. ښه، البته ډېر ښه ډیپلوماتان هم وو چې متاسفانه نه پرېښودل، اصل ډېر کار یې نه شو کولی، خو په څنګ دې کې هڅې یې کولې. او هغه عمومي ډیپلوماسي د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ چلاوله مخته وړه.
لیکن جان باز صاحب فکر نه کوي چې حتی د جمهوریت په کلونو کې هم لکه څرنګه چې د نورو هیوادونو استازیتوب ته ګورو په ملګرو ملتونو کې، دوی په ملګرو ملتونو کې حتی د امریکا په متحده ایالاتونو کې لابي کوي. یو راپور ما لوست چې پاکستان هر کال په لکونو ډالر په امریکا کې مصرفوي چې له سناتورانو سره، د کانګرس له غړیو سره، د امریکا له سیاستوالو سره رابطې ټینګې کړي. ورته کار هند کوي، ورته کار عربي هیوادونو استازي کوي. دا خو د امریکا په متحده ایالاتونو کې لابي ده، همداسې په ملګرو ملتونو کې دوی دا کار کوي چې فرضاً د ملګرو ملتونو له مختلفو غړو سره ارتباطات ټینګ کړي، بیا په مهمو وختونو کې لکه د عمومي اسمبلۍ د غونډې پر مهال دوی ته لاره پرانیستل شي، دوی ته امکانات برابر شي. فکر نه کوي چې دغه تشه له کلونو کلونو راهیسې د افغانستان د حکومتونو په ملګرو ملتونو کې تشه وه؟ او ده
دا پوښتنه ډېره عمیقه ده، او په عین حال کې ځینې د اول نظر داسې ساده ښکاري. ښاغلی شبر، داسې ده چې هر هېواد د خپل ظرفیت او ظرفیت چې زه وایم نه یوازې هغه مسلکي ظرفیت دی، بلکې اقتصادي ظرفیت، سیاسي ظرفیت، سیاسي دریز د هغه هېواد په منطقه کې او په دنیا کې ډېر نور فکتورونه دي چې هغې پورې تړلی دی. او هر هېواد تر هماغه حده برید کولی شي، یعنی برید په معنا د ډیپلوماسي رخیم عمل کولی شي چې ظرفیت ولري همدغه عناصرو ته په کتو. بله شکه چې موږ بله خبره دا ده چې هر هېواد سره ځانګړی چلند پکار دی. ته نشي کولی هغسې عمل وکړي چې د پاکستان کې کوي، یا سیا چلند وکړي په متحده ایالاتو کې، بیا هماغه راشي انتظاخي کې روسیې سره، یا په اندونیزیا کې، یا په هندوستان کې. تفاوتونه ډېر زیات دي. د هر هېواد سره به ته خپل هغه چلند رامنځته کوي، خپله ډیپلوماسي به رامنځته کوي، په څنګ د عمومي ډیپلوماسي کې ځانګړې ډیپلوماسي د همدغې هېوادونو د ځانګړتیا پر بنسټ به رامنځته کوي. داسې نه وه چې د افغانستان ډیپلوماسي په دې اړه چې په دې برخه کې چې تاسو ورته اشاره وکړي کار نه کوو. خو چون پولیس توګه دسکال ډیپلوماسي، سیاست جوړونه، تعهد او بیا د دغې امکاناتو پلي کول ډېرې نیمګړتیاوې درلودلې، ډېر ټکنۍ وو. هغې د خاطره متاسفانه چې هغه سي چې موږ غوښتل یا د افغانستان د منافعو پر بنسټ هغه سي نتایج او پایلې متاسفانه موږ کمې درلودلې، خو بیا هم کار کېده. خو هماغه خبره ده چې د یوې خوا د تعهد نه درلودل، د بل خوا انشعار د دولت په دستګاه کې، د ډیپلوماسي دستګاه په ځانګړې توګه دې ته نه ورکوه. دا موقع نه مساعدوله چې منسجمه هدف لرونکې پالیسی مختلفه شي او هغه به انطباقي هم شي. نو دلته مشکلات وو، خو نو څه ناڅه کار کېده.
مننه جان باسب، یو اوریدونکی را سره دی. مهرباني وکړئ، اساریب سپوک پروګرام، مهرباني وکړئ تاسو را سره یاست.
السلام علیکم ورور، ما خو دا نظر د دوه نورې د صحیح د آواز صحیح ما ته راوونه راځي د پټیر د څنګه سره ورور
په عمومي ډول باندې تاسو څه فکر کوئ چې د ملګرو ملتونو په غونډو کې سش کال د افغانستان موضوع کم رنګ ده، څه باید وشي؟ تاسو نظر څه ده؟
د ملګرو ملتونو په دې غونډو کې باید دغه د غونډو کې د ګډون کې د خلکو نو باید خلڅه وکړي په دې موضوع باندې خبرې وکړم.
نه، ستاسو نظر پرې وګوره، د افغانستان په ملګرو ملتونو کې د اوسنی واکمنان نماینده نه لري په ملګرو ملتونو کې، د جمهوریت نظام سقوط کړی دی، یو استازی شته په ملګرو ملتونو کې نصیر احمد فائق، لیکن د ملګرو ملتونو په غونډو کې د هر هیواد مشان خبرې کوي، استازی خبرې کوي، له نورو هیوادونو سره د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې څنګ ته غونډې نیسي، د خپل هیواد مشکلات بیانوي، له نورو هیوادونو سره ارتباط نیسي، خو افغانان لدی چند دی ته دی؟ تاسو څه نظر لری؟
زما نظر دا چې دا د افغانستان دغه کوم موجود نظام چې دی، دوی باید خپل یو استازی په ملګرو ملتونو کې دوی ولري، ځکه که په دغه ځای کې دوی استازی ولري نو د افغانستان د خاموش حق باید نړۍ ته واورول شي. کنه اوس مثال د خبرې په دې د ښځو د حقوقو په باره کې، د ښځو په حقوقو په باره کې دوی باید د خپل غږ پورته کړي. ما یو شعر هم لیکلی دی، که شعر تاسو اورېدلی یا به نه اورېدلی، یو شعر مې هم لیکلی دی، وایي: د مکتب نه یو محرومه، موږ کړې څه ګناه ده، ولې زما دغه یو ګیله. دغه شعر مې لیکلی دی. خو که چېرته موږ نماینده ولرو په دغه ځای کې د افغانستان په سطحه، یا باید داسې یو نماینده چې نه د جمهوریت پورې اړه ولري، نه د امارت پورې اړه ولري، یو آزاد نماینده موږ په ملګرو ملتونو کې باید درودل چې دا زمونږ هغه کې پورته کړی د افغانستان د خاموشه ولس.
ډیره مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. جنبه صاحب، د دې لپاره چې د خبرونې وروستیو ته نږدې شوي یو، کله لویه سره ستاسو نظر واخلم، ستاسو په باور درې هغه ګامه چې افغانان باید واخلي چې په ملګرو ملتونو کې ژغ اوچت شي څه وي؟ باید دا درې ګامه څه وي که تاسو څه وړاندیز لرئ؟
زه فکر کوم چې اول خو دننه په کور کې دغه اوسنی حاکمیت چې ځان ته طالبان وایي که امارت وایي، دوی دې لږ په هوش راشي او په افغانستان کې د قانون مندۍ ته غاړه کېږدي. قانون دې رامنځته کړي، د قانون په اساس د خپل نظام ته مشروعیت ورکړي، چې هغه کې ټول افغانان، ټول افغانان شرکت سهامي مې هدف نه دی، چې هغه کې ټول افغانان وګوري طالبانیزم او دینی اکستریمیزم، مذهبي اکستریمیزم هغه کې حاکم نه اوسېږي. هر انسان حق لري چې خپل هیواد هغه سي وګوري چې البته د قانون په چوکاټ کې دا غید بسیار پاره نه رفاد پاره نظر وړاندې کی او دا به ګپ نشي. که طالبانیزم او امارتیزم په افغانستان باندې خپریږي دا ښه پایله نه لري. د قانون د رامنځته کېدو سره، د غید پلي کېدو سره، د نظام د رامنځته کېدو سره، د غید پښتویت ورکولو سره افغانستان کولی شي چې پټولیز توګه هم د نن په کور سیاست کې تغیر او بدلون راولي او همداسې په بهر کې. بیا دا کار ډېر ساده کېږي کله چې ته د ملي منافعو پر بنسټ یو قانون رامنځته کوې، نظام رامنځته کوې. اوسنی نظام دې نه وایي چې زه ملي یم، ته ملي نه یې، وروره ته یو مذهبي شبه نظامي نظام یې، ته د هغې نه نه یوتې او ډېر ډېر متحجره کلیوالي، هغه کلیوالي چې زه وایم د کلیو هدف د کلیو نه دی، کلیوالی یعنی د دنیا نه بی خبره. کلی کې چې خلک ژوند کوي هغه متاسفانه په دموګراسي کې کلی کې ډیر دی، کته یو راډیو نشته. دا هغه روایتونه دي چې د دنیا نه خبر نه دي، د دینه ک او دغه سی یو روایت حاکم این په افغانستان کې کده دینه دی را نووزی. نو فکر نه کوم چې افغانستان به خاص تاسو ولی ولري په دنیا کې. او دنه په کور کې به موږ ډیر مشکلات تر وکړو، اقتصادي مشکلات دي، اجتماعي دي، کته خلکو تر منځ روابط دي، د قومونو تر منځ روابط دي. یعنی موږ دین چلن جو سره هم د اوس مقامو خستو سبا دین هم بدتری وو. او دوی که فکر کوي چې د توري په زور او د زور وایلو، د تکاولو، سره کوبولو په دې زور به افغانستان اداره کی، افغانستان په دې ترتیب نه اداره کی.
جانباس سش کال د ځینو راپورونو له مخې یو له هغو مشانو چې په ملګرو ملتونو کې ډیر ځلیدلی دی او ډیرو نورو مشرانو له ده سره د کتلو هیله کړې ده، د سوریې مشر احمد اشاره ده. د سوریې مشر مذهبي یعنی یو مذهبي ډلې مشي کوله، یا افراطي اسلام مې لارې خپل کړې وه، لیکن اوس چې ورته ګوري هغه نړیوال اصول په زړه کې چې هر څه دي نړیوال اصول مراد کړي دي، او هغه د ملګرو ملتونو ته هم ځي او په یوه غونډه کې هم برخه اخلي او له کلونو کلونو وروسته. فکر تاسو فکر کوئ چې همدغسې یو تغییر باید په دغه اوسني حاکمانو کې راشي او کنه نور افغانان چې په نورو هیوادونو کې دي له هغو سره یو ځای دوی یو تغییر رامنځته کړي؟
بلکل. خو دست ده کامل جبر شده اگه دنیا پر تغییر و پر بدلون بندی استوار ده، یا اصل پر دیجوان که پر دی کائناتو که پر طول شانو که دم در اخبال تغییر ده. او سورز ده سبا شپا ده، سو ساتو روز شپا ده، بیا هم در اصی منه کی گی یا غد جمعه کی گی خینه تغییر ده کنه، او پر طول پر دی دو که تغییر ده. که تا تغییر اونه که تا تیگه اون دی جامد پاده که گی او یا بشه بی معنا شای به یه خلاص لکه تیگه ایتس تا سره خبرې مونږ کېږي، ته د خبرې مونږ نه اوري او دنیا مونږ ګوري. دا یو خبره. بل دا چې خپل سیاست کاغلی شبر دا د امکاناتو څخه د خپل منافعو خاطر نټه پورته کول دي سیاست کم هغه نه دی کم جامع الکمالات نه دي چې ته په اصطلاح په پوه نه شي که ته د خپلو ظرفیتونو د خپلو هغه امکانات چې تا په لاس راځي هغې نه ګټه پورته نه کړې نو ته هېڅ ارزښت نه لري او که ته د وخت سره د زمان سره خپل فکر ته تغیر ورنه کړې بدلون را نه ولې ونه ګورې چې په سیمه کې څه روان دي په فرانس سیمه کې څه روان دي دننه افغانستان ته څه احتیاجات دي او دې سره ته تغیر ونه کړې دونه کې د مدرسې څخه راونه وځي فکر دی فراخ نه کې سینه دی لوی نه کې نو او جامد پاتې شي خو جامد چې پاتې شي ځانم تبا کې افغانستان ته ډیر زیات ضرر رسېږي به دغه په ضرر ازلار کې خو غار کې نو به تر څو احمد شره ولیدل چې تغوارم چې سیاست وکم نو باید چې د امکاناتو ته په کتو زه عمل وکم او مخته لاړ شم که زه هماغه سې جامد متحجر افراطي شبه نظامي توپک په لاس په دې غرو بانډو کې روان اوسېږم نتیجې څه شي کېږي زه کولی شم چې بدلون وکم او د بدلون سره خپل هېواد ته هم یو رفار ورسوم او هم هغه هدفونه چې معقول د سوریې د
پرمختګ وخت نور اجازه نه راکوي ډیره مننه چې په خپرونه کې مو برخه را سره واخیسته زحمت چې بر هم اجازه اخلم تر بلې خپرونې مو خدای مان
گلاب گلاب دوانان میں پردے مزدور مڑشی یا بتاتا پاتی چشی یا بماتا پاتی چشی ولے والے داسیوشی ولے والے داسیوشی چی گلاب گلاب دوانان میں پردے مزدور مڑشی پترنگ پترنگ وستونا دے پسر ستر گوڑان داشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدور مڑشی چتو آتا کلاس پورتا پلیاس بندے پزڑاشی والے والے داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدورے مڑاشی